السلام علیکم اول د خبرونو
تاسو مشال ریډیو ته ورځي استوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته له خبرونو وروسته یو شمېر ریپورټونه تبصری او شننې در خبرو او په خو لومړی له انیس اجمل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کورمه کې د یو سلسله سلوختمه د فیل غول وروسته شیاګانو پر لټ ختم کړي دي. په لکه مروتو کې دوه پولیس والا وشل شوي او د اسرایل چارواکي وای چې په غربي سنډه کې په بریټ کې درې تنه وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت په کورمه کې د خراب امنیتی حالاتو له کبله د دوه میاشتو لپاره یو سلسلور سلوختمه دفعه لګولې ده. د سبې د قبایلو داخله چارو د وزارت لخوا پرون په جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د یو سلسلور سلوختمه دفعه تر لګول وروسته په غزله کې په وسلو ګرځولو د پنځو نه د سیاتو کسانو په یو ځای کېدو بندیز دی. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د باوري اطلاعاتو نه څرګنده شوي چې ځینې وسله والې ډلې د موجوده حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي، نو د دې اقدام مقصد ولس خوندي کول دي. د اعلامیې له مخې د یو سلسلور سلوختمې دفعې خلاف ورزې په صورت کې به قانوني کاروایی کیږي. د حکومت تر دې اعلان وروسته په پاړه چنار کې شیاګانو د شاوخوا دوه نیمو اونیو راهیسې روان پرلت ختم کړی دی، خو په مندریو سیمه کې د سنیانو پرلت لا هم دوام لري. د سنیانو یو مشر شاین ګل نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
حکومت دفعه 144 دی واجی ته لگاولې چې مو جایز مطلب وتی دا غو نه پر کوي نیمو در نه حکومت ادا به ور پر جری وی سو پر مو جایز مطلب وت او نوی پر شوی حکومت نوی راغله مو جایز مطلب وتی نوی پر اکړي او د دفعه 144 حکومت ادا مو نن په های کورټ کې هم چیلنج کوو.
شیاګانو د تل پاړه چنار لارې خلاصولو سنیانو په بګن کې د نښتو پر مهال د سیانونو په بدل کې د ماوزو ترلاسه کولو وسلو راټولولو مورچو ډنګولو لپاره احتجاجونه پیل کړي. په سیمه کې د حالاتو آرام کولو لپاره د حکومت په ملاتړ په کوارټ کې جرګه هم شوې ده چې پکې دواړه فریقین د وسلو راټولولو ترڅنګ په 14 نقطو رضا شوي دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نن دوه پولیس والا وشل شوي. د لکی مروت د پولیس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د خیروخیل پکا کلینا د پولیسو دوه کانسټیبل د ډیوټۍ لپاره روان وو چې په نواب خان زیارت سیمه کې ناپیژندو وسلوالو وشل. چارواکو زیاته کړې چې د پیښې وروسته پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې سیمواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان سیدون کی وای چې د ناسمو حالاتو بد امنۍ له امله ولس د سیمې نه په کډوالۍ مجبور شوی دی. د میرعلي د پی سیمې او سیدون کې سیاسي فعال عادل داوړ تیر ورځ مشال لیډیو ته ویلي چې هر ورځ د هرمز موسیقي حیدرخیلو حسو خیلو نور سیمو نه د لسنا تر پنځل سپورې کورنۍ کړي کوي. د شمالي وزیرستان سره نور سیدون کو بیا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ شاوخوا ار ورځ نښتې کیږي او پکې د امنیتي ځواکونو لخوا غټې وسلې او مارټر ګولې کارول کیږي چې له وجې ملکیانو ته زیان رسیږي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه تر اوسه د خلکو د کډه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د متحده عربی اماراتو ولسمشر شیخ محمد بن زاید ال نهیان تیر ورځ پاکستان ته تللې ده. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحده عربی اماراتو ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب پر ایمیار خان خار کې تیر ورځ ملاقات وکړ او په دواړو اړخیزو اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. د بیان له مخې شیخ محمد بن زاید ال نهیان د قانونو په کیندلو د کرنې په برخو کې له پاکستان سره د همکاریو ډاډ ورکړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د بخاري نه د ګیس اخراج دوله وجې د وی کورنۍ 500 تنه مړه شوې دي. نن د خوست امنیه کمانډانی بیان محمد طاهر احرار مشال ریډیو ته ویلي چې ات کسان د پکتیکا ولایت د سربې ولسوالۍ اوسیدونکو دي او د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلي وو. د پوینا چې د یادو کسانو د ګیس لوجې سره بند شوې وو او د اسرائیل د روغتیا محکمې چارواکي وایي چې نن په غربي سنډه کې په یو بس د ډسو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وشل شوي او زخمیان شوي دي. په دې بس کې اسرائیلیان ناست وو. دا پیښه د فلسطین په الفندق کلي کې شوې ده. تر اوسه د برید کوونکو د وشل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي شوی. پوس ویلي چې بریدګر تر پیښې وروسته تښتېدلي خو دوی یې لټون پیل کړی دی. اسوسییټډ پریس وایي چې په تېرو څو کلونو کې فلسطینیانو د ډزو په چاکو د ګسار او د ګاړو خېجولو په واسطه په اسرائیلیانو بریدونه کړي دي. خو د فلسطین روغتیا وزارت بیا ویلي چې په غزه کې د جګړې پیلېدو راهیسې په غربي سنډه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 1,500 فلسطینیان وژل شوي دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته غوښتل خبرونه درته انیس اجمل وړاندې کول او کده خبرونه تر پای را سره وست نو دا ریپورتونه بو اوري. په پړچنار کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې هغه احتجاج پای ته رسېدلی چې کورمې ته د ورغلو لارو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله، خو لارې لا هم تړل سوي دي. بل پلو په بګن کې د روان پرلت ګډونوال وایي
نیمو درنه څوکمه ادا به اوره پورې جاری وي، څو پورې مو جایز مطلبات او نوي پورا شوي حکومت نوي راغله، مو جایز مطلبات نوي پورا کړی.
د شمالي وزیرستان خلک وایي د پوز او وسلوالو ترمنځ د نشټو له کبله له میرلی څخه هر ورځ په لسګونه کډي نور سیمه ته ځي. ځایي خلک وایي څوک چې وسلري هغوی ټول کډه کوي.
چسیک مخاویني دی وطن د برښوله د میرلی خلک هغه خو روان دی ورزنه بنیاد باندې لاس پنځه لاس کاډه وځي. خو اکثر خلک داسې دي دولته کې چې هغه د وطن مخا نه ویني، نو هغه په سیر یې رشه سوځي.
د پېښور های کورټ په امر د جنوبي وزیرستان عدالتي چارواکي له ډیر اسماعیل خان څخه بیرته ټانک ته تللی دي. د جنوبي وزیرستان د وکیلانو مشر وای
نو ټانک کې ډی پی او هم ناشته، ډی سی هم ناشته، نو آیا جوډیشری ته خو په دانه سخت حالات تر شوی دي، بیا هم دوه ترانسفر نه دا کړه، ډی خان ته نه دي تللی.
دا دې تر څنګه یو شمېر نور رپورټونه او شننی هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسې. تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو لا یو لنډي د می ورست راځو د ریپورتونو پر لور.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلع کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ له خونړیو فرقیزو نښتو وروسته د جنوري په لومړۍ نیټه په کواټ کې د شی او سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه سوی وه چې له مخې هغوی د لارو خلاصولو په ګډون پر 14 نکاتو سلا سوي وو، خو لا هم تر اوسه د کورمې لوی لارې تړلې پرتې دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا لارې به کله خلاصېږي او دا چې د کورمې د امنیت مسله څومره پیچلې سوې ده. طارق اورغزی په ډیر رپورٹ لري.
په پاړه چنار کې له دونیمو اونیو روان احتجاجي ناسته مقامی شیعه مشرانو ناسم حالات را جوړدلو پس پاسولې ده. د سیمې شیخ فدا حسین مظاهری احتجاج کوونکو ته د ګل پشپا د خپل تقریر پر مهال ویلي کڅو هم د دوی د لارې خلاصولو مطالبه نه منل شوي، خو بیا هم د ټولو په مشوره احتجاج د ځنډولو فیصله اخسته. قومی حساسیت په پام کې تر نیول پس ټولو یو ځای دا فیصله وکړه چې د تاسو زحمت او کوششونه نور ختم کړي. له دې سره دغه روان درنه ختم نه بلکې معطلوي. اوس ګوري کچېرې حکومت یې مطالبه پوره نه کړي لکه چې مخکې هم داسې کړي، بیا به هم په همدغه ځای کې خپل درنه بحالوي. په کورما کې د پاړچنار پر سیمه روان احتجاج تر هغې په ارضي توګه ختم شوی چې د موسم ټیټه درجه منفی 50 ته تر غورځېدلو پس یخنی زیاته شوی او بل حکومت د اتوار پر تر 50 زیات کسان رغونډېدلو او لوډ سپیکر په استعمال یو سلسلو سلویخ دفعه لګولې. په بګن کې پر 14 جنوري د ډزو په خاطر رامنځته کېدلو پس حکومت د اسلحه په نمایش هم بندیز لګولې دی. په هغه پیښه کې د ضلع ډیپټي کمشنر جاوید الله محسود او سلور اهلکارانو په شمول و تنان شوبل شوی ول. په کورما کې پر 16 ستمبر شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړه تر کېدلو پس د سیمې ټولې لارې تړل شوې. د ځایي اوسیدونکو تګ راتګ ستونزه حکومت کانوایانې بوتلو په ذریعه حل کوله، خو پر 12 اکتوبر پر سنیانو او بیا پر 20 نومبر د شیاګانو کاروان تر بریدونو لاندې راتلو پس هغه سلسله ودرېدلې. کیو خوا د پړچنار په سیمه درنه ختمه شوې، خو بل خوا د بګن اوسیدونکو پر مندوریو د دې هر څه باوجود خپل احتجاج ته دوام ورکړی. په احتجاج کې شامل ځای مشر شاهین ګل مشال لډیو ته د ګل پورس ویلي په سیمه کې داسې قسمه بندیزونه پر لګیدلو جایز مطالبې د پوره کولو لپاره حکومت د احتجاج کولو بنیادی حق اخستلو هڅه کړې ده. ګل زیاتوي تر څو چې مطالبې حکومت نوي منلې خپل احتجاج نه پرېږدي.
حکومت دا دفعه 144 دیواج ته لګولې چې مو جایز مطالبه وتی دا غو نه پرکې، نیمو در نه څوکمه ادا به اوره پورې جاری وي څو پورې مو جایز مطلبات نوی پورا شوي حکومت نوی راغله مو جایز مطلبات نوی پورا کړی او د دفعه 144 څوکمه ادا مو نن په های کورټ کې هم چیلنج کوو.
په کورما کې د بګن خلکو لا یوي اونې د خپل مطالبه په حق کې احتجاجی پرلت وهلی. د هغوی دا غوښتنه ده چې پر بګن د یرغل پر وخت رسیدلو نقصانونو ازاله دی وشي. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې هم دي چې له سیمې د اسلحه راټوله شي، مورچې د مسمار کړل شي او بله د هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف کاروایی دی وشي چې پر بګن د شوي یرغل او په مسافرو بریدونو کې لاس لري. په سیمه کې تر بریدونو او جنګونو پس د کوهاټ پر سیمه حکومت د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه جرګه وکړله چې پکې د لارو خلاصولو په شمول پر 14 نقطو دواړو فریقینو رضامندي ښودلې. بل خوا د سرکاري جرګې یو مشر حاجي عزتګل مشال لوډیو ته ویلي په لوزنامې دستخطونو پر وخت د سنیانو مشرانو ورته رسېدلو زیانونو ازاله د کولو وړاندیز کړی. ګل دا هم وایي د پوز مشرانو نه یوازې د بګن بازار بیرته جوړولو خبره منلې، بلکې د هغه ځای مقامي خلکو ته موعظه هم ورکولو ویلی دی. د جرګې مشر زیاتوي څومره پورې تر اسلحې راټولولو مورچې ړنګولو مخکې د لارو خلاصولو خبره ده، نو هغه ځکه ضروري ده چې ورنه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د جرګې مشر په خبره د اسلحې راټولولو او مورچې مسمرولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی چې تر هغې لار بندولو نامناسبه خبره ده. عزتګل وایي په جرګه کې دواړه فریقین پر دغه رضا شوي چې څوک د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې پر ضد بلا تفریق کاروایی وکړي.
زموږ بشری ته تکلیف ده، غوزګړی ته تری منګال پیواړ او بړه چینار دا ټول علاقو ته پندی کنه تکلیف وو. نو دا خو دې باندې خو ټایم لګېدلی نورې خبرې باندې، نو لیار دې وجې نه اول د خلاصي حقدار وه.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعګان په ګډه پاتې کېږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. تاریخ کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې چارواکي وایي په کورمه کې په فرقیزو نښتو کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره د مرستو لپاره یې 15 کروڑ روپۍ جاری کړې وې او د مالی زیانونو سروې روانه ده. دا خبره د یاد ادارې ویان د جنوري پر 4 نیټه مشال رډي ته کړي. هغه ویل په کورمه کې له 900 زیات کورونه او تر 400 زیات هغه دوکانونه سروې شوي دي چې په تاوتریخوالي کې زیانمن شوي وو. په ځانګړې توګه د بګن سیمې خلکو جایدادونو ته د رسیدلي تاوان غوښتو لپاره احتجاج هم جاري ساتلی دی. د یادونې وړ ده چې په کورمه کې د نومبر په پای کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوي وې چې پراخ مالی او ځانی زیانونه رسولی وو. مجید بابر په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د کورمې د روانې شخړې د ځاني زیانونو لپاره یې څه د پاسه 15 کروڑ روپۍ جاري کړي او د مالي زیانونو لپاره یې سروې روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 1 د کورمې په مندوریو او ډټ کمر کې د مسافرو د ګاډیو پر یو کاروان په برید کې شاوخوا 6 شیعګان او 4 سنیان ووژل شول. وروسته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوه چې پکې د هغې پیښې په ګډون شاوخوا 130 کسان ووژل شول او له 200 زیات کسان جوړ شول. د جنوري په 4 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پی ډی ایم ای د اطلاعاتو څانګې مشر میا عادل ظهور وویل چې تر دا مهال په کورمه کې د 200 نه زیاتو کورونو او څه د پاسه د 400 ویجاړو دوکانونو سروې شوې ده.
د کورمه کې چې کوم د انسیډنټ شو نو دا هغه په ایمیډیټ ریسپانس کې چې کوم نه پی ډی ایم ای ریلیف آیټمز او ټینټس وغیرہ دا هم انیشل فیس کې تقریبا 1000 فیملیز د پاره ورسول او په یوه چې کومې زمونږ د ریلیف آیټمز ټینټس اینڈ ایف آئیز تقریبا 500 فیملیز د پاره پرون موږ نور ورلېږل. په ایمیډیټ ریسپانس کې دا و چې کوم ډیت شو کوم انجری شو دا هغه د پاره موږ کورم ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته تقریبا 154 ملیون روپۍ ورکړي چې کوم هغه ډیت او انجری چې کوم شوي وو په انسیډنټ کې. او دین نو چې کوم دین د کورونو د دوکانونو اسسمنت روان دي د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ټیمز چې کوم نه لګیا دي اوس په ورچ کوم نه تقریبا 730 کورونه او سروې کړی دي او تقریبا 400
د راپونو لمخه کورما د شیو سونو ډلو ترمنځ د فرقیزو شخړو اوږد تاریخ لري. په ورستو کلونو کې د فرقیز تاوتریخوالي تر ټولو خونړی دوره د 2008 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ وه چې په ترڅ کې تر 2000 ډیر کسان وژل شوي وو. خو عادل دهور وایي چې قضایي خلکو د پخوانیو زیانونو د تاوان غوښتنه وکړه او ضلعي انتظامیې او صوبایي حکومت ومنله، نو د دوی اداره کولی شي چې د پخوانیو تاوانونو سروې وکړي او تاوان ورکړي. دا چې آیا د دې موجوده معاوضونه د سیمې سنی او شیعه ډلې مطمئنې دي، په اړه یې په سیمه کې د سنی ډلو یو مشر حاجي سلیم خان اورکزی وایي.
هغه څه خو نه شي کولی چې سوره نقصان شوی دی، هغه ممکنه نه دی، ځکه په زرګونو سوونو دوکانونه سوي دي، په شلونو مارکیټونه دي، او په زر 1500 کورونه سوي دي. نو خو نه شي کولی، خو بعد صورت بیا هم یعنې څه نه څه هغه چوشی نو آغا آرمیا یایی چو مو بخفن طرف نکو چو بایی حکومت هم یایی چو 154 ملیان یو سل چلور 50 ملیان روپی
بلخوا په سیمه کې د شیعه ټولنې یو مشر جلال حسین بنگخ د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د روانو شخړو په نتیجه کې په سیمه کې د تاوانونو، ځاني او مالي زیانونو په اړه کره شمېره خو نشته، خو زیاتوي چې له دې وجې د 3 نه تر 4 عربو روپو پورې مجموعي تاوانونه شوي دي.
یو پیکیج اناؤنس کړو او بیا دوی ویلي وو سره کوم څه د نقصانات شوي دي، نو هغوی خل به مو کمپنسیټ کو او څومره متاثرین دي، هغه د کنوایه والا کوم شهدا او زخمیان دي، مجروحین دي، یا نور کوم نقصانات شوی دي، دوره خبر یو سره دا یو پیکیج ده او ان شاء الله باندې مو قومي خبر هم دا کړی و او کار دے دا تو پریاریټی بیسز د سی فیګر خو ماته نه دی یاد، او د خپل یو فارم وو هغه ویلا فیل کوې دا ویریفیکیشن کراس ویریفیکیشن ټول سنات ای زلاب دې سورا سره کو اته څومره دی او څنګه دی کنه نه بعد به دی یو لیمټ یې خو مخکې ته کوم شی وو 2007 نه بعد هغه خو تقریبا 3-3 لک 5-5 لک روپې وی.
په کورم کې سنیان او شیعاګان ګډ ژوند کوي، خو په بیلابیل وختونو کې یې ترمنځ د ځمکو، ځنګلونو او نورو ملکیتونو په سر وسلوال نښتې شوي دي چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او بې کوره شوي دي. له دې پرته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ د دیني رسوماتو پر سر اختلافات او یا هم د دیني مشرانو پر ضد ویناګانې هم د وسلوالو نښتو لامل کیږي. دا راز په سیمه کې د یو بل پر ضد د مورچو جوړولو په سر هم دواړو ډلو ترمنځ لانجې راپورته کیږي چې کله ناکله تر وسلوالو بریدونو ورسیږي. په کورمه کې د ترنګلتیا ختمولو لپاره د شی او سنی لورو ترمنځ د جنوري په لومړۍ لوزنامه لاسلیک شوې چې تر مخه یې د وسلو سپارلو تګلاره به په 15 ورځو کې جوړیږي، سنگرونه بډنګیږي او بې کوره شوي کسان به خپلو سیمو ته ستنیږي. دا راز د ځمکو شخړې به د اسنادو له مخې هواریږي او پر ټولنیزو شبکو به د کرکې خپرونکو پر ضد اقدامات کیږي.
د مشال تر رڼا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي سیاست څنګه کوي
یو اور کمنګ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دلیا سا یاد لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک ان سی پورته کړي کلاشن کو غاړې تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولې چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 14 او د زیارت په ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته ورجست اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو وایي چې د ناسمو حالاتو او بدامنۍ له امله هر ورځ له بلابیلو کلیو څخه له 10 تر 15 پورې کډي نورو او نسبتا آرام سیمو ته ځي. دوی وایي چې هلته د پوځ او وسلوال ترمنځ روزانه نښتې کیږي او امنیتي ځواکونه بیا درنې وسلې کاروي چې د دوی په وینا پر کلیو باندې پریوزي او عام ولس ته ځاني او مالي زیانونه اوړي. د میرعلي یو فعال مشال رډي ته وویل چې څوک وس لري نو له دې سیمې وځي. په شمالي وزیرستان او په ځانګړي توګه مریلي کې په دې وروستیو کې د ناامنۍ پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مشال رډي خبریال عمر وزیر دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د میرعلي اوسیدونکي وایي چې هر ورځ د مختلفو کلیو هرمز، موسیقي، حیدرخیل، حسوخیل او نورو سیمو نه د لسو نه تر پنځلس پورې خاندانونه وځي، خپلې کډې وړي. دوی وایي چې دغلته د فوز او وسلوالو ترمنځ روزانه بریدونه کیږي. امنیتی سرتیری بیا لوی وسلې کاروي چې اکثره په کلیو کې پرې وځي. د میرعلي پی اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې څوک وسلري نو د سیمې وځي.
غذاب شیر لگیا دا ان دا جنگ ختم شو ان ختم جی ریاست تب چار دو چنیرا بدے حال کے بندرا خم کوئی مستقل حال یا روبو سی جاگا سر انگاو جدا خلق میرا سوڑ ساری ناولا گاوی جے میش دندگی داستو چے دیرا بتارا دو
میرا لی کے دنوی 2015 کال پا لومڑا یو سلو رو ورزو کے دا پولیس و زائی خلقو پوینا و سلاوالو درے زائی کسان پا حدفی بریدونو کے و وجل. د دیوڑان دے 2024 کال کے دا غلط طول اتت درش حدفی بریدونو پیخ شوے وے. د میرعلي یو بل اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د مشکل حالاتو سره مخ شوي، روزانه د غلطه ویني چې څوک وس لري نو خپل خاندانونه نورو ښارونو ته وباسي.
په میرعلي بوم دی د تیرې هڅې نه یو ځل بیا لا د زوی ترغلي دي. د آرمی او د طالبان په لمانځه چې کوم حالات دي تقریبا هغه نه خل ډېر متاثره ده. په دمنی زیاته شوه ټارګټ کیلینګ دا نه ډېره مسئله دي. خلک بیا د سیلف پروټیکشن دی پورا
میرعلي حسوخیلو کې تیرونۍ د ټولو داوړو قبیلو مشرانو یوه جرګه رابللې وه چې له حکومت یې وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي امنیت ټینګښت غوښتنې کړې وې. د هغې وړاندې هم د ټول وزیرستان په سطح یوه جرګه شوې وه چې هم د امنیت ټینګښت غوښتنې یې کولې. د میرعلي خلکو دغه شکایت په اړه په میرامشاه کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې فوز دغلته کم پراخ عملیات نه دی پیل کړي، نه یې چاته د کورونو یا سیمو خالی کولو ویلي. البته د وسلوالو زیدي هدفي عملیات توند کړي خو د ځایي خلکو د ځانمال د ژغورنې پوره خیال ساتل کیږي. نوموړي وویل د فوز او وسلوالو ترمنځ نشتې زیاتې شوې، امنیت ورځ تر بله خرابېږي. د کالونو نه د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي خو لا هم دایمي امن بحال نشو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د جنوبی وزیرستان او ټانک وکیلانو تر درو میاشتو احتجاجونه کول چې د یادو ضلعو د عدلی عمله یا کارکونکي دی له ډیر اسماعیل خان څخه ورستانه سي. د دوی تر دې احتجاج وروسته د پېښور های کورټ امر کړی دی چې د جنوبی وزیرستان او ټانک هغه عدالتي عمله چې په ډیر اسماعیل خان کې دندي پر مخ وړلې اوس دی ټانک ته بیرته ولاړ سي. دغه عدالتي عمله د نامنیو له کبله ډیر اسماعیل خان ته لیږل شوې وه. اوس مدني فعالانو د دې هر کلی کړی دی. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور های کورټ د چیف جسټس د امر مطابق د سویلي وزیرستان او ټانک عدالتونه له ډیر اسماعیل خان واپس ټانک ته منتقل شوي دي. د جنوبی وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته وویل،
زمونږ د جنوبی وزیرستان د عدالتي جکم ججان صاحبان دي د پرونی دلتا د ټانک کچارو تر ورسدل او دغه سه د ټانک ضلع جکم ججان دي هغه هم را ورسدل، نو دا درې میاشتې زمونږ د وکلا د عدالتونو بایکاټ وو، مونږ عدالتو ته نه پیش کېدو. په دغه حواله سره مونږ په چیف جسټس پشاور های کورټ او سپریم کورټ اف پاکستان چیف جسټس یحیی افریدی سره باقاعده په دغه باندې میټینګان او نشست مو وشو، نو هغه نه بعد آرډر وشول، نو حالات خو دلته په هر ځای کې په خیبر پختونخوا کې د امن په حواله خراب دي، نو ټانک کې ڈی پی او هم ناشته، ڈی سی مو هم ناشته او ټول لائن ډیپارټمنټس موجود دي، نو آیا جوډیشری ته خو په دا نه سخت حالات تر شوي
یاد چې د خراب امنیتی صورتحال او پټانک ضلع کې د سپتمبر په میاشت کې د عدالتي قاضیانو په یوه قافله د برید وروستو د ټانک او سویلي وزیرستان لپاره کارکوونکي عدالتي عملیې ته د اکتوبر په 2مه نیټه امر ورکړی شوی و چې دوی دې په ډیرای اسماعیل خان کې خپلو خدماتو ته دوام ورکړي. د ټانک یو اوسیدونکی او مدني فعال محمد ندیم محسود وایي، ډیرای اسماعیل خان ته د عدالتونو د منتقل کولو په وجه د دوی د سیمې ولس د سختو کړاوونو سره مخ شوي وو.
هرتلونه تین مهینه هرتال وشو، نو هغه هرتلو هغه محنت رنګ راوړ چې نن په ټانک د عدالتونه واپس رالل، د ساوت هم د ټانک هم امید لرو چې کوم د ساوت وزیرستان اپر لور چې کوم عدالتونه دي دا امید لرو چې ټنګ ته خوراله کدام خپل ضلع ته شفټ شي، مطلب لور وزیرستان ته خپل لاړ شي، وانه لاړ شي اپر وزیرستان ته خپل لاړ شي، برا سره روغ ته یا ماکین ته، نو دا به ډېر زیات سہولات خلکو ته نور هم زیات شي.
د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې امنیتي حالات سم نه دي او د زیاتو شویو وسلوالو د فعالیتونو په وجه ولس د ډیرو امنیتي اندېښنو سره مخ دی. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید وایي، د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او په هر ځای کې د حکومتي عملدارۍ د قایم ساتلو هڅه وکړي، نو دې سره به د ولس او سرکاري چارواکو اعتماد پزی شي.
زماره خیال دا هم د حکومت لپاره یو چیلنج هم دی چې دغه سیزي موار خلک خپل سټیشن پریدي او غیر راضي په نورو علاقو کې دفتر لګي، نو یو خو حکومتي عملدارې باندې هم دا یو ډېر لوی سوال دی، او ظاهره خبره ده چې د سکیورټي حواله سره د خلکو یره طرحه دا بس یو کیږي. نو زه دا ګړم چې چیف جسټس صاحب چې دا اقدام کړی دی، نو ممکن ده چې هغوی به د دې چې دغه کم وجوهات یا د دې سره چې کم خدشات دي داغې جایزه به مغی اغستی، او دا ممکن ده چې هغې د سیکیورټي هغه یقیني کولو حوالے سره به هم اقدامات کړي او په کار ده چې کوشي.
د پېښور هایکورټ د رجسټرار دفتر د جنوري په 2مه د ټانک او جنوبی وزیرستان د عدالتونو د بیا فعالولو اعلامیه جاری کړې وه، او د پېښور هایکورټ د چیف جسټس په امر یې متعلقه عدالتي افسرانو ته د ډیرای اسماعیل خان نه واپس ټانک ته د منتقل کېدلو سپارښتنه کړې وه.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو مشال ریډیو تاسو دا ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ زموږ دا انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com او د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې اچولای شئ او دغه لاري د مشال ریډیو ټول خبرونه چې تاسو انټرنیټ ولري که هر ځای یاست نیغ په نیغه اوریدلای شئ. وخت په پښتونخوا کې د مازګر شپږ نیمې بجې سوي دي. له انیس اجمل څخه د خبرو لنډې زور.
د خیبر پختونخوا حکومت په کورما کې د خراب امنیتي حالاتو له کبله د دوه میاشتو لپاره یو سلسلور سلوېختمه دفعه لګولې ده. د سبې د قبایلو داخله چارو د وزارت لخوا پرون په جاري شوې اعلامیه کې ویلي شوي چې د یو سلسلور سلوېختمې دفعې تر لګولو وروسته په هغه ضلع کې په وسلو ګرځولو د 500 نه د زیاتو کسانو په یوځای کېدو بندیز دی. په اعلامیه کې ویلي شوي دي چې د باوري اطلاعاتو نه څرګنده شوي چې ځینې وسله والې ډلې د موجوده حالاتو نه ګټه پورته کول غواړي، نو د دې اقدام مقصد اولس خوندي کول دي. د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې نن دوه پولیس والا وشل شوي. د لکی مروت او د پولیس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د خیروخیل پکا کلینا د پولیسو دوه کانسټیبل د ډیوټي لپاره روانو چې په نواب خان زیارت سیمه کې ناپیژندو وسلوالو وشل. چارواکو زیاته کړې چې د پیښې وروسته پولیسو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې د ناسمو حالاتو بد امنۍ له امله اولس د سیمې نه په کډوالۍ مجبوره شوې دي. د میرعلي د پی سیمې اوسیدونکي او سیاسي فعال عادل داوړ تېر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د هرمز موسیقي حیدرخیلو حسو خیلو نورو سیمو نه د لسنا تر پنځلسو پورې کورنۍ کډې کوي. د شمالي وزیرستان ضلع انتظامي تر اوسه د خلکو د کډه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د متحد عربی امارات ولسمشر شیخ محمد بن زاید النهیان تیر ورځ پاکستان ته تللی دی. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي چې د متحد عربی امارات ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پنجاب په ایمیار خان ښار کې تیر ورځ ملاقات وکړ او په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. د افغانستان په خوست ولایت کې د بخاري نه د ګیس اخراجېدو له وجې د یوې کورنۍ 500 تنه مړه شوي دي. نن د خوست امنیه قوماندانۍ بیان محمد طاهر احرار مشال ریډیو ته ویلي چې یاد کسان د پکتیا کا ولایت د سربیا ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د یو ناروغ د درملنې لپاره خوستا ورغلی وو. د دغه وینا چې د یادو کسانو د ګیس له وجې څخه بند شوی وو. او د اسرائیل د روغتیا محکمې چارواکي وایي چې نن په غربي سنډه کې په یو بس د ډسو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او زخمیان شوي دي. په دې بس کې اسرائیلیان ناست وو.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. لوسم د پاتې ریپورټونو په لور، د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ، نږدې اتحادي ایلان ماسک او د جرمني د وزیر اعظم اولاف شولتز ترمنځ لفظي شخړه ډیره زیاته شوې ده. ایلان ماسک چې د نړۍ تر ټولو بډای کس دی، د ایکس شبکې له لارې چې د مالک هم دی، د نړۍ د څو هیوادونو د مشرانو پاړه څرګندونه کړې دي. په دې وروستیو کې هغه د جرمني د وزیر اعظم په اړه ویلي وو چې د ده په وینا هغه احمق دی او د دغه هیواد ولسمشر فرانک والټر شټاین مایریا د ډیموکراسۍ ضد ډیکټاتور یاد کړی وو. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانکزي په ریپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د انتخاباتو په درشل کې د جرمني له ښي اړخي افراطي ګوند د ایلان ماسک ملاتړ غندلی دی. شولتز د یکشنبه پر ورځ په برلین کې د یو ټاکنیز کمپاین پر مهال وویل، مهمه خبره دا ده چې ښاغلي ماسک له ښي اړخي افراطي ګوند ملاتړ کړی او لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ دا د دې هیواد لپاره یوازینۍ لار نه ده او دا هغه څه دي چې موږ یې نه یوازې مخالفت کوو بلکې ردوې هم. شولتز دې مخکې هم د ماسک پر څرګندونو نیوکه کړې. تیرونه ایلان ماسک په ایکس پاڼه باندې چې دای مالک هم دی او بیا تر هغه وروسته د جرمني په ډی ویلت ورځپاڼه کې په یو مقاله کې دا نظر څرګند کړ چې جرمني یوازې د جرمني د آیفتی یا الټرنیټیو د جرمني لپاره ګوند جوړولی شي. تر دې مخکې د کریسمس په ماښام د مګدیبورګ په ښار کې له خونړي برید وروسته چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول، ایلان ماسک په یو بیان سره اولاف شولتز د دې خبره احمق بللی وو او د جرمني ولسمشر هم لفظي برید کړی وو. ایلان ماسک د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر د ډیموکراسۍ ضد دیکتاتور بللی دی. ماسک په وار وار د جرمني لپاره د خیاړخي بدیل ګوند اف ډی په دې هیواد کې د امید ورسته څراغ بلل. ماسک ویلی په جرمني کې د غپانګونه هغه ته دا حق ورکوي چې د یاد هیواد د شرایطو په اړه تبصره وکړي. په یو پخوانی بیان کې شولتز ویل له خیاړخي ګوند چې د پوتین خواخوږی دی د ماسک ملاتړ د سختې اندېښنې وړ دی او دا مسله کولی شي د ترانس اتلانتیک یا د اروپا او امریکا اړیکې اغیزمنې کړي. شولتز هغه راپورونه هم رد کړ چې ګواکې دی به ډیر ژر د روسیې له ولسمشر پوتین سره وویني. شولتز ټینګار وکړ چې هغه د اوکراین د جګړې د ډیپلوماتیک حل او همدارنګه د پوتین سره د خبرو لپاره لیوالتیا لري. د جرمني ټاکنې راتلونکي میاشت ترسره کیږي. په جرمني کې ټول پوښتنې ښیي چې خیاړخي ګوند کولای شي د 19% رایو په خپلولو په دویم ځای کې راشي. ایلان ماسک په دې باور دی چې اف دی افراطي ګوند نه دی که واک ته ورسیږي کولای شي جرمني له ستونزو خلاص کړي. ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ له نږدې متحدینو دی چې له هغه سره یې د ټاکنیزو کمپاینو پر مال $2.5 میلیون مرسته کړي. ماسک به د ترامپ په کابینه کې د حکومت د معاصریت د نوې تاسیس کېدونکې ادارې مشري په غاړه واخلي. هغه د ایټالیا او هنګري له خیاړخو مشرانو سره هم ښې اړیکې پاللې او برعکس د بریتانیا او کاناډا په ګډون د څو نورو هیوادونو د مشرانو په اړه جنجالي څرګندونې کړي.
مشال ریډیو ته خوږیست اوریدونکو، په افغانستان کې په دې تورو څو ورځو کې ډیر واورې ورېدلې دي چې د ګڼو سیمو مواصلاتي لارې تړلې او خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې کې په یو شمېر سیمو کې د مرګ ژوبلې خبرونه هم ورکړل شوي دي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دوی د دې لار خلاصولو او له خلکو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. تفصیلي بیا له صفي الله سرکزي خبرو.
د راپورونو په اساس د سالنګونو د لوی لارې لتړل کېدو څلور ورځې تیریږي. که څه هم د طالبانو د ټولګټو وزارت وایي د دې لوی لارې د خلاصون لپاره خپله هڅه کوي، خو لا په دې چاره نه دی بریالي شوي. دغه وزارت وایاند محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د دوی ولایتي ټیمونه او قراردادي شرکتونه د لوی لارو په تیر بیا د سالنګونو په پاکولو لګیا دي. په سالنګونو کې سلګونه باروونکي موټر او چلوونکي سار دي. د باروونکو موټر چلوونکي وایي د لارې بندیدل دوی ته زیان رسوي ځکه په گاډو کې بار میوه او ترکاري خرابېږي. په پروان کې د ایسارو موټر چلوونکو له ډلې تورشا ویل
ندرېم ورځ د دلته پروان کې ولاړې لار بند ده، سالنګ کې واو رسوي او ډېر غټ تکلیف جوړ ده. گاډو کې سبزیانې ډکې دي او مالونه دي، دا ټول خرابېږي.
د افغانستان په اکثرو شمالي، مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې لویې لارې د درنو واورو په سبب تړل شوي چې د طالبانو د فواید عامې وزارت په خبره ځینې بیرته د خلکو په مخ پرانیستل شوي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې، بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونو ته د ناروغانو د رسېدو ستونزه هم رامنځته کړې. د بیلګې په توګه د کاپیسا د څو ولسوالیو لارې د دغه ولایت مرکز ته تړل شوي او په ویډیوګانو کې ښکاري چې له مسافرو ډک لسګونه موټر ایسار پاتې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د ورښت له امله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه لا نه دي خپاره شوي، په فاریابو کې د درنو واورو له امله دوه کسان وژل شوي. په فاریاب کې د طالبانو امنیه قمانداني ویلي دا دوه کسان د شنبې په شپه په کوهستان ولسوالۍ کې په واوره کې ایسار پاتې وو او سا یې ورکړي. د قمانداني په خبره څلور څاروي هم له دغو کسانو سره وو چې تلف شوي. د درنو واورو ورښت په بېسارې توګه هوا هم سړه کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینو په اساس بدخشان، بامیان، غزنی، غور او کابل دا اونۍ تر ټولو سړه هوا تجربه کوي. په بدخشانو کې به هوا تر -19 پورې ټیټه شي، بامیانو کې هوا تر -19 رسیږي. په کابل کې هم دا څو ورځې سړه څپه حاکمه ده چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي.
مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ په مرسته تر زرو زیاتو بې وزلو کې د ژمي لپاره تودې جامې ویشل شوې دي. د کیسارو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی په دې مرسته خوشاله دي، خو غوښتنه کوي چې لا نورې مرستې ورسره وسي. د مشال ریډیو خبریال نجیب لالوخی نور حال راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز د بلند منزلو په سیمه کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په یو زرتنو کندو یتیمانو او بیوزله کسانو د پخواک د ژمنۍ توکو مرسته وویشل شوه. په یاد مرستو کې کمپلې د کوټو لپاره پردې، جاکټونه، تودې جامې، بوټونه او نور اړین توکي پکې ول. د پکتیا ولایت په ډیری سیمو په وروستیو ورځو کې درنې واورې وشوې چې له کبله هوا ډیره سړه شوې او د امکاناتو د نشتون له کبله د بېوزله خلکو گزاره ګرانه شوې ده. د یاد مرستو په باب د پکتیا د معیوبینو او د شهیدانو د چارو مشر محمد نبی محمدی مشال روډو ته ویل
زرو کورنیو ته د ژمي پر رسیدو سره البسه تقسیمېږي چې په دې کې ګډونوال یتیمان دي، د یتیمانو کورنۍ دي، خپله د شهدا او د معلولینو او عام بېوزله کورنۍ دي.
راځي د پکتیا موسم بهخي سور دی او دا زیاته موده یخ وی دغه البسه تقسیم ود.
هغه کسان چې د یاد خیریه بنسټ له خوا مرسته ترلاسه کړي ول د خلکو اقتصاد کمزور دی او دا چې پکتیا سور جمعي لري نو په دې موسم کې د ژوند په هر برخه کې ستونزې ډېریږي. د جانخیل ولسوالۍ د بلخیل اوسیدونکی ګلمت خان وایي
په دې یخنۍ کې موږ ته کوړتی توسونه روکړه موږ د دې غنا هیله لرو چې په آینده کې د موږ سره کومکونه وشي. دا یخنۍ کې چې د موږ سره کومک وکړو موږ ډېره مننه درنه کوو.
د مرستو ترلاسه کوونکي وایي د دوی اړتیاوې تر دې مرستو بیخي ډېرې دي. دوی له کورنیو بهرنیو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په دوامداره توګه یې لاسنیوی وکړي. د سیدکرم ولسوالۍ اوسیدونکي زمین الله وویل
کورته یو کمبلې موږ نه لرې دا واوره وزمی ده خو دا بسنه نه کوي باید نور هم موږ سره کومک وشي موږ سره مرسته وشي ځکه چې ډېر خلک دسې ګز بېګانه لري داسې مرستې چې وشي موږ به ډېر خوشحاله یو.
بلوری ته پکتیاوال فعالان هم وایي د دې ولایت ژمی واورین او ډېر سوړ دی او خلک نشي کولی د ژمي د سړو شپو ورځو لپاره مناسب خوراک د پخوا ګرم وسایل او د سونګ توکي راونیسي. دوی هم پر مرستندویو بنسټونو غږ کوي چې له بېوزله کونډو او یتیمانو سره مرستو ته لومړیتوب ورکړي. یو تنځایي فعال سلطان ریحان ویل
دا مرستې چې وشوې دا هم ښې دي د خلکو لپاره خو کوم ضرورتونه چې دي ټول نشي رفع کولی. خلک د لرګیو وس نه لري چې وایخلي نو خدایله کوچې خوراکي توکو برخه کې نو د دې سره باید نقدي کومکونه هم وسي ترڅو خپلې کورنۍ او خلک ور باندې ګرم وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې مرستو ته د اړمنو شمیر 3.2 میلیونه کسان ښودلی دی.
مشال ریډیو ته غوږ د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي پولیسو د خیبر د یو قبایلي مشر ملک نصور کوکیخیل د په بی بنیاد مقدمو کې گرفتار کړی دی. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي رحمت شاه مسید نن مشال رډي ته وویل چې د ضلع پولیسو د کوکیخیل پر ضد د غداري مقدمه درج کړې ده کوم چې د په وینا بی بنیاد ده. د کوکیخیل وکیل عبدالرحمن وزیر مشال رډي ته وویل چې پر موکل یې د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان پولیسو د غداري 15 مقدمه جوړې کړې دي او دا چې عدالت هغه په دوه مقدمو کې په جوډیشل ریمانډ ډیر اسماعیل خان زندان ته لیږلې دي. تفصیلي اشتیاق مسید راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان عدالت کښې د ملک نصیر احمد کوکیخیل وکیل عبدالرحمن وزیر په سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان کښې د درج کړې شوی مقدمې په باره کښې ویایي.
نصیر کوکیخیل باندې په موقعه په یو ډی خان ته څلور د سو دي پانچ اف آی آر دي په د پانچ کښې دا په موقع په دوه کښې گرفتار دی. دو اف آی آر دي جنوري 2024 مقدمه دو دو یوه مقدمه نمبر 154 دا دوه د اف آی آر د سی ټي تنه وانه دي. یو د سرکار مدیت کښې شوی دی یو د پرایویټ کمپلین مدیت کښې شوی دی. دا پرایویټ چیکنګ خاص دی هغه اوس منکر دی یا چې زه خبر نه یم پریس کانفرنس یې وکړم مې بي عدالت تا یور دی چې زر څه بل سټیټمنټ درکوم په کورټ کښې چې زه د اف آی آر نه خبر نه یا نه مو کړی دی. او بل په سره روغه کې 24 نمبر مقدمه دو هغه چې کیم خاص دی کمپلین انټری پولیس کانسټیبل دی. او یو بل د سرویکی ټونې چې کیم زمنی دی په نملوم کې پاکې چارج کړی دی او پاکې ګیرساری شو کړی نه دو. او دای په موقع په دوه اف آی آر په جوړی شل ریمانډ په ډیخان جیل کې دی. یو بل اف آی آر و د صدر ټونې ډیخان 324 دفعه دو خو پاکې نملوم چې کیم تاسو نه پاکې کایا چوالای دی.
د ملک نصیر احمد وکیل عبدالرحمن وزیر نه دا هم وروي چې د سویلي وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو له طرفه په ملک نصیر احمد درج کړې شوې مقدمو کښې څه الزامونه لګولې شوې دي.
د ملک خلاف د ادارې خلاف خلک روچګول بغاوت کړل دغه دفې دغه الزامات په لګېدلي دي. پیر درج کوونکي دا یایي چې زه په سره روغه مارکېټ کښې نوستم بیا مو چې کېم دا په انټرنیټ ریډیو ولدله بیا دا په ادارې پسې لګیا او خلک یې موټیویټ کول ملکي سلمیت باندې مزه باز شو دغه په بنیاد باندې مو لوړه ماتوڼه کښې مې درخواست ورکړم چې د خلاف قانوني کاروایي وشي. په سره روغه کښې یا انټرنیټ د دوی پولي نو کشتانه خو دا اف آی آر کله که بنیادي یا قانوني دره کمی دي چې په چار پرسیکیوشن ته سټیټ ته دا وایي چې دوی مقصد لکه دوی ورته خپل ډیسچارج کړي وایي خو دا که خو چې کوم الیګیشن لګېدلي دي په بنیاده دي او ثبوت د ده په دوه اف آی آر کښې ضمانت لګېدلی دی ډسټرکټ سیشن جج صاحب تاجکستان سره.
د سویلي وزیرستان پر زیرینا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی رحمت شاه ماسید ویایي چې په ملک نصیر احمد کوکیخیل باندې ریاست درویغزنې مقدمې درج کړې دي.
په قومي لیول باندې حال کښې مزمت هم وکړه د اپر وزیرستان شان د سناروګ ولا چې کینه فیار دای د پولیس کانسټیبل دای نو یغه پلور ترینا روغل خاندان ولا روغل او دغه د وویل چې بالکل په دښی میز نه مالینی او میزو درخواست ورکوي چې میز د خپل اف آی آر واپسې وخلي چې دلته د میز د پښتو ملک تای چې د کیم اف آی آر کاټتای داسې اف آی آر نه چې کیم کاټ کیږي د دغه میز اول نه حویلې دي چې دا جلی اف آی آر دي مشکله ادا نه مانی
خو د سویلی وزیرستان او ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو چارواکیو په ملک نصیر احمد کوکی خیل بنې درج کړی شوې مقدمو په باره کې شیل یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تیر ورځ د پېښور د مرستیال کمشنر د سوی نادرن ګیس کمپنۍ او د سی این جی پمپونو د اتحادیې ترمنځ له مذاکراتو وروسته د پېښور په ګډون په ټولو صوبه کې د سی این جی سټېشنونه د دوه ورځو لپاره بند کړل سوي دي. د سی این جی سټېشنونو بندېدو له امله مسافر او د موټرو چلوونکو لپاره ستونزې جوړې سوي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد نیاز په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا سی این جی اسوسیشن چیئرمین پرویز خان خټک د سی این جی سټیشنو بندولو په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګیس په خیبر پختونخوا کې پیدا کیږي چې په دې د سوبي د خلکو زیات حق دی. دیوای هر جمعه کې سټیشنې بندولې شي خو هیڅ ګټه مخته نه دراغلي. د پرویز خان خټک په خبره د سی این جی سټیشنو بندېدو لوجې نه صرف عام اولس متاثر کیږي بلکې دې سره تړلې د زرګونو خلکو روزګار هم متاثر کیږي.
دا یو سېکټر چې دغه انویسټر ته فائدہ را، یوزر ته فائدہ را، ګورنمنت ته فائدہ را، نو هغه لپاره مطلب دا سې اقدامات پکاري چې لکه مطلب دا ختم نشي. زمونږ په خیبر پختونخوا کې د ټیم کې 500 ایم ایم سی ڈی نو اباو پروډکشن دی او زمونږ آرټیکل 158 مونږ دا حق راکړی دی چې کمې صوبې کې ګیس پیداواری نو اول حق ته او بیا مونږ یوسکو هم ډیر کم مونږ چره هم ټول خیبر پختونخوا کو هغه سی این جی دا کو هغه انډستری دا کو کورونه دي چره هم مونږ مته 2500 کراس کړی دي. نیم پنیمه مونږ نت ایکسپورټ دو ادر پروینسز اف پاکستان او داغي باوجود دلته کې چکل هم یخنی راشي نو دی بهانه دا کوي چې مطلب دا کورون ته ګیس نه ملاويږي.
د مردان سیدون کې سید اسامه وای د سی این جی بندې دو لوجی تر ټولو زیات عام اولس متاثر کیږي. دی وای نن سبا زیاتره د سورلو رکشي او نور گاڑی په سی این جی چلیږي. ولې چې کله سی این جی بند شي نو بیا زه په زه د گاډو قطارونه ولاړ وی او سورلو نه کریاګانې هم سیوا اخستل کیږي.
رشکی دی پلنکو چی دی کم چې سی این جی په ترو چلیږي بیا هغه هم کریاګانې سیوا واړي چې سی این جی بند وي. دا زیات مشکلات داسې دي چې هغه ډیس ایڈوانټیج کم نه نه عوام درسي.
که څه هم ژمی کې د سی این جی سټېشنې کورنی صارفینو ته ګیس ورکولو د پاره بندولې شي ولی مېرمنې وایي یخنۍ کې دوی ته د ګیس نشټوالي له امله ستونزې رامخته وي. د پېښور موسازۍ سیمې زرمینه وایي د تیرو سلورو میاشتو راهیسې سیمه کې ګیس نه وي.
زمونږ بیخي ګیسونه نشته لري. اخلی پخلی کې راته ډېر مشکل دی او د خشاکو وسم نشته. ډېر زیاته ګراني ده. بیخي د څه درک نه لري او بلونه راپسې ښه ډېر ډېر راځي. چې واړم دغه ته ځي مدرسو ته سکولونو ته کلم ورته په ټیم شیر او ټین نه ملاویږي.
د خیبر پختونخوا سی این جی اسوسیشن تر مخه په صبح کې 5:30 سی این جی سټېشن دي چې ورسره د زرګونو خلکو روزګار تړلی دی. د اسوسیشن چیرمین وای باید راتلونکي وخت کې دي د سی این جی سټېشنو بندولو څخه ډډه وکړي شي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د ګرانۍ او په ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې د بیروزګارۍ له وجې د هغې صوبې ډیر خلک دې ته اړ سوي دي چې د نویو شیانو پر ځای کارېدلي یا د کباړ سامانونه واخلي. خو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې حتی کباړي شیان هم ګران سوي دي او دوی یې د اخیستو وس نه لري. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل د ملکنډ په درګۍ بازار کې له سودا اخیستونکو ښځو او دوکاندارانو سره خبرې کړې دي.
دا د ملکنډ درګۍ سیمه ده چې د بیلابیلو ځایونو اوسیدونکي ورته راځي او د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره سامانونه اخلي. په دې بازار کې کارېدلې جامې، بوټونه، څادرونه، جورابې او کوټونه په زیاته شمېره کې پراته دي. د دا چې خلک ولی د نو شیانو پر ځای د کباړ شیانو اخستو ته اړ کیږي. په جواب کې د بازار ته راغلی یوې ښځې نوشین مشال ریډیو ته وویل چې آمدن یې کم او لګښتونه زیات دي، ځکه نشي کولی چې ځان یا خپلو ماشومانو ته له لویو دوکانونو څخه ګرانې جامې، بوټونه یا نور ضروري سامان واخلي.
دلته کې راغلی ما چې د دې ماشومانو له کباړ کې څه کوټونه څه سویټر څه ګلیبند وګورم، خو هم د دکان په نرخ شوي دي، کباړ هم د اغستو شان نشته. بس
وا دې غستل څه دې واغستل
ماشومانو له وګوره، دا دوه درې کوټونه دي او دا ټولې 1600 روپۍ دي. دکان ته لاړو نو دکان کې هم دغه ریټ و، کباړ کې هم دغه ریټ دی. سپیده خو د کباړ هم نشته، بس دې نه پیدا داده چې دکان ته لاړ شي سړی اوریجنل شي خو والی کنه.
بلخوا ته بازار ته راغلی یوه بله زنانه نبیله بی بی بیا وای چې پخوا به د کباړ سیزونه په دې مقصد اغستل، ځکه چې د بازار له نو شیانو به ورته ارزان میلاویدل. خو د هغې په خبره اوس دلته هم د کارېدلو شیانو نرخونه زیات شوي، نو اندېښمن کړي دي.
په کباړ کې چې دی د پاسه ریټونه دي ډېره زیاته ګرانی ده، او په دې ګرانۍ کې انسان چې وای بس په کور ناسته ښه ده، دا څومره بارو ځي نو بی پی به دې ښایي کېږي. ولې د ریټونه د وجې نور کله به م ځان نه سلب جبو کو، پیسې به م جمع کړي، په هغې کې به م ځان نه سودا وکړه. ګران نه ګران شي ځلی کوالټي د ګرانۍ په څېر نه. او بل خوا دا څادر دي نو مې د برینډ ورکړي په عام دوکان کې، او چې دی کوالټي وګورې
د کباړ شیانو د بوی لوړېدو په اړه د ملکن د دې بازار دکانداران وایي چې لوړانې پرتله ګرانی زیاته شوې. د کباړ شیان په لوړه بیه ترلاسه کوي، ترانسپورټ او نور سوداګریز لګښتونه هم لوړ شوي دي. دوی وایي چې سودا ورته ګرانه په لاس ورځي او گا کوم ګیله کوي. ځینې دکاندارانو مشال ریډیو ته وویل
تمان مینم دے پیدار کاروبار کو یو ہوئی تو نہ گرانی گی دا منگ تم گران چیز گرانو چی گرانے والے گران بے خر سے لنڈا خبر ادا رہے چلے کا سنگ تا تے ملے ابھی یار ساڑی پہ خپل پراپر دا پار لگے وغیرہ پار خپل کار کے مشکلات پہ غریب و خلق تشتا یار چی مخ کے بھائی چیز پہ 100 روپے ملے ہوئے دو کن آگا نن سب تقریباً 400-500 روپے کی تاثیر اچھے دلی تھی جنہیں یو پد بد رے پانی سیوا شیوی آتل سوداگانی کمی شیوی دی گاہکوں کم شوی دی وہ بس آگا روزگار دے روان دے
گارمنٹس سٹتے پاجامہ دا بلوز دے جرابہ دا ٹوپے دا گرانے وجہ خدا سے دا چیو خدا ملک آلات کم تاس دا خپت دا ہر یو شی سرا ورس تا ورس پا مخ کی جی بلا مسئلہ دا سے دا چی دا کرخانو نم دی دل دا خدا ہر سا دا بجلی جی سٹپ دا خپا دے باندی روان دی نیو چی دل دا بجلی نی ارزان شوی ورتا دل دا ورتا نور سا گیس ارزان شوی نی دا سولت دا خر طول دی سر مشینگری دا کرخانی چلی گی دا مزدور دی آلی دا وسرا کسٹمر دا خبا خریلی بیام ملاوی گی خم مناسب ریٹ تی چی دی وست نن سبا زمانے تا گوری گران نا دا اصل کی گران دی خلکو تخکاری چی شیز اصل کی پیسی ویلی اونشتا غشانتی
د اقتصادي چارو پوهانو په وینا په هیواد کې د عمومي ګرانۍ لوړېدو له وجې د ټولو شیانو بیې زیاتې شوې. دې حالت د نوو شیانو ترڅنګ د کباړي شیانو په نرخونو هم اغیز کړی دی، او بیا ډېر کارېدلي شیان د بهر هیوادونو راځي. د ډالرو نرخ لوړوالی او د محصولاتو کمښت د دې سبب شوی دی چې کباړي شیان هم ګران شوي. د دې ترڅنګ بیروزګاري او اقتصادي ستونزو له امله ډېر خلک د ارزانو شیانو په ځانګړې توګه د کباړ شیانو اخستلو ته مخه کوي. د دې زیات استعمال د کباړي شیانو په بیه فشار راوستی دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ. د خیبر ضلع پولیسو په تیر کال کې د نشې توکو پر ضد کمپاین کې په لوی مقدار د نشې موادو په قبضه کې اخیستو او په دې کې د ککړو کسانو د نیولو دعوی کړې وي. د جنوري پر څلورمه نیټه مشال ریډیو ته په لیږل بیان کې پولیسو په دې اړه تفصیلات ورکړي دي، خو په سیمه کې د ځوانانو اتحادیه وایي چې اوس هم نشې مواد په پراخه کچه خرڅېږي او حکومت باید په دې اړه جدي اقدامات وکړي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظاهر پردی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال 2014 کې په ټوله ضلع کې د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو په سلګونه کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او په لویه کچه مختلف ډول نشه یي مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا هیروین شو 520 کیلوګرامه او آیس چې کوم دی 420 کیلوګرامه او افیم 385 کیلوګرامه او دا شان چر چې کوم دی نو دا 5696 کیلوګرام مونږ برآمد کړی په دې کر وایو کې او دا شان دی ورسره د منشیاتو چې کومې فیکټری په دور دراز علاقو کې آغا مسمار کړی شوی تقریبا 15 آغا شو.
ظهیر پردی ویل چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګټېدو نه پس اوس د نشه یي توکو په کاروبار کې ککړو کسانو نه پلټنې کوي او د قانون مطابق ورته عدالتونو نه سزاګانې ورکوي
او باقاعدہ لگا سنگا صوبے پنور علاقوں کی اگر باقاعدہ یو پروسیس یو طریقہ کاری او عدالتوں تا پیش کی گی نو مغا شان منگم دلتا کیو کو او دا ٹول ملزمان منگا عدالتوں تا پیش کو بیا غیر تفتیش مراحل نہ او تفتیش کے منگا بلا شان ملزمان چکم دی اگر عدالتوں نہ سزا کڑو.
په خیبر ضلع کې د ځوان کوک خیل تنظیم مشر صفدر پردیو ویل چې اوس هم نشه یي توکو ته د ځوانانو رسایي ډیره په اسانه کیږي او چې تر څو لویخه دا کاروبار نوی ختم شوی نو تر هغې داسې کارویانې موثره نشي کېدای.
لکه دې شی باندې فوکس کول دي توجه کول پکار دي. اوس دا شاکس سایت آباد سره نږدې جنگېدلې ډسټرک خیبر کې زیاده نو دا یونیورسټي سټوډنټس والکان او ماشومان هغه طرف ته ځي او ډېر په اسانۍ سره هغه طرف نه آی سو چې کم چرس دي پوډر هیروئن چې کم دي نو ډېر په اسانۍ ورته ملاویږي او دا کومه مخته خلک چې دي د ریهبیلیټیشن د پروسس نه تیر شي دا خو به موثر هلته وي چې دا شیدم د سنگا ختم دل دی.
د خیبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او مظہر اقبال رائے ویلی چې دوی په دې ضلع کې د نشه یي توکو د استعمال پر ضد په ځوانانو کې پوهه پیدا کولو لپاره هم یو کمپین پیل کړی او په مختلفو سیمو کې په دې لړ کې سیمینارونه ترسره کړي. دوی ویلي چې په خیبر ضلع کې په نشو روک دی په لسګونه کسانې په دې وروستو کې په خپله ولکه کې اخیستي او د پېښور کمشنر لخوا پیل شوی پروگرام لاندې علاج لپاره بیا بحالی مرکزونو ته لیږلی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې واکمنو طالبانو له واک ترلاسه کولو وروسته پر موسیقي باندې بندیزونه لګولی دي. په دې لړ کې د رباب هنر له ستونزو سره مخامخ دی. زموږ همکار بشیر ګواش دې ته کتنه کړې ده چې هلته د رباب ژغونکي له کوم مشکلاتو سره مخامخ دي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي، خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دي. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي، خو خیر نقصان لږ و. ما پخپله جوړ کړی، ما
دسترسی دارم د چیزا.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه، خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول، خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وای موسیقی باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په غنای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که ما وادار میکنه
یوازینی شی چې موږ رباب غولو ته هڅوي هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زموږ هنرونه هیر شي. دا زموږ دنده ده چې ځایي سازونه همغسې بل نسل ته ولږدوو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثره ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي.